زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړیدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او انشاءالله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات یې خراب نه شي. دلته دغسې پروژو غوښتنه هم دغه ده، بزګر غوښتنه هم دغه ده، خلکو غوښتنه هم دغه ده، زموږ هم غوښتنه ده چې دغسې اساسي پروژې او داسې شنې خونې، د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي، او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادې خونې به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه په سیتوي ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پرجې نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واورئ.
څوک هم ترې تېر شوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واورئ. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټی سترګې پټی خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی له ننه اووه کاله وړاندې د جنوري په 12 نیټه له دې نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړني 4 کالې په خپل زیږنځای او پلرني کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړني سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلی دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغ تیر وقتنا ززا پا مخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی و سیدون که شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف په وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې هسې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې مو
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت ته وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده، تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږو. اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یې استاذ کل ویل، ځکه ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله. او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بېرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کل به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورورو د بشری قانون دا د چومره سہولتونه زیاتی یا ما عمره لټی ور سره متاسفانه زیاتی ورورو سہولتونه زیات شو د لټیانه زیات شو زیات شو وس تاسو ک یو څوک متخصص لري فرض کو د ادبیات متخصص اوله پختنه دا د شیدای د ژپوهنې متخصص دی کدی د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کومه برخه زمون منحصر شي راځو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث لته چې ما دا غیزه خبره شروع کړو په بشری علوم کې مونږ پټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي په خو به د سيو چې مونږ به یا فرضیه وزه کړي یا به موزه نه کړه کار به
مونږ او کبه وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هغه صحیح
هغه ثابت کړو دویم بحث دا و چې په خوانی او په سلو کې اتیا یا تراویا فیصد څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنې څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې دې دپاره ټولنې ته ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څه و څه و نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګوري چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې ایا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو ځکه میتودونه دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه تاریخي مرثه حوالی راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبور دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ما ته ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخلې ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلې سره پرتله کې خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کې.
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر د جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي،
خپل تجربه ثابتای
تجربه پات. مګر په بشري علومو کې تحقیق ډیر مهم دی، ځکه دا فکری لور هم بدلی، دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره پروم چغې وهي دالته څلور دي، خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي، دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی، ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کولو دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورست هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، و سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیدار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کولو دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅوې که د سرو په وزنې خرڅوې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه.
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زموږ سټوډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول مینهوالو ته، ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسو نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې د هغې پروموشن روان دی، هغه کمپین روان دی، نو دغه مو نوی کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو دپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه ومه، د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مژوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور و پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي و نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایو، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنی مور و پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مو کړي، ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپله خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډیرې سندرغاړو ویلي، نو زه افتخار کوم، خوشحاله یم خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې موایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته کرلې چنارونه.
کرلې چنارونه ډېر ښه. تاسې په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایاست، دا راته ووایاست چې تاسې خپل شعرونه وایي.
او کله کله شعر هم لیکم.
اها، تاسې شعرونه هم لیکئ؟
زه داسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډېر
ښه سندره، مطلب دا چې جانان بیا د مینوال
شعر دی او سندره به واقعا ډېر ښکلی
وي. یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلی دا ستاسو شعر.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، د ښایستونو په ګلبن کې غوټۍ شوې ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوې ده،
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو که خپل یو شعر راته داسې په مکمل توګه باندې دکلما کوي.
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم چې که ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي، بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو. خیر، نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسې خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي، او د ولس ډېر خوښېږي. موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسې په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسې د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقی د چا سره ثبتوي، یا زه اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ورورسېږئ؟
بلې، کوم پلانونه چې زه لرم او په راتلونکي کې کار کول دي، نو واقعیت هغه قنداریان یو متل کوي، د مور شودې دې شه، نو خلک به بیا راته دا وایي، او که خپلو ارزوګانو ته ورسېږو انشاءالله راتلونکي امید شته، هیله شته چې کیږي.
بله، او بله پوښتنه به مو دا وي چې ستاسې سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي که نه سولې ته، لوست ته، تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري؟
مینه په خپله صلح ده که نه، انسانیت ده، مینې نوم انسانیت ده.
ډېر ښه.
او جنگ دې ورک شي، جنگ وحشت.
ډېره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړله، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ. مننه.
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین نشتا غواړی رانا لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړې لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړې داستا پچیر میں ستا غمونو سر مینا کړې داستا پچیر میں ستا غمونو سر مینا کړې ما خود هر وقت یادونو سر مینا کړې
تاسی آزادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه واورو زرپانه
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چینه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته
پښتو غزل یوی وتلی سیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولې نوموړي په خپل شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو یووالي ټولنیز ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړی دی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمشوي شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخات پسرلی شعر اورو ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم په خپل اوښکو لمبېدلی درځم د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخله درزم زم لشو قاسی خکله درزم چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده د زړه تر پخو می سل زای ختل آینه ده چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده د زړه تر پخو می سل زای ختل آینه ده لری رانل مر درته نیول آینه ده سپوږمۍ تاسو ته په مخ کې زنګ وهل آینه ده پپرخو لمبی دل گل می مغواړ په قبر پپرخو لمبی دل گل می مغواړ په قبر لخاور د شهید دی ټوکې دل یای نه دا ستا چې ورته شاشی رنگ یې سپین وی تختې دل خونخواری مگر تند دې زبې خلی یای نه دا د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم د زړه ماتي ټوټه می ټوله اومه ورته ژاړم اخر د ستا لستر ګرالوې دلې آینه ده په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګ دی چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده چې لاس دی ورسیږي نه خوند وی نه حسن چې لاس دی ورسیږي نه خوند وی نه حسن سپیره نړۍ لري یو ښکلې آینه ده جلوې د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه د ستا د پسرلي نگا یو غلې آینه ده چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده له زړه تر پخو مې سل ځای ختلې آینه ده
چوک لدار دناش ناوی ها په به درد